مطالبم لوستلی او کتلی شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلی شي په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ. د کابل د ګارنیزیون مشر وایي چې د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر نیولی او کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د کندوز پیښه به د افغانستان په پلازمینه کې تکرار نه شي. د کابل د ګارنیزیون له مشر سره مو د حقیقت صدی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي چې وړاندې د انصاف په لټه کې له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس دوه نړیوال موضوعات راخلو. روسیه د سوریه دننه لری واټن څخه پر توغندوی ډزې وکړ او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د حواله لارې بمباری ته دوام ورکړ. د روسیې دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې وشتل شوي اهداف مهم یاد کړل. خو ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د ازادي راډیو خبر د څنګه راپور احمد شیبه راوروي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې یو نیم زر کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې نولس مرکزونه، دولس وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکومت څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویې ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان ریټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیه الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په اووه پنځوس هوایي بریدونو کې یوازې دوه ځله داعش په نښه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسیون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم بل سیمه ییز ملاتړي ایران هم دا مسله له روسي چارواکو سره څېړلې ده چې په څه ډول کولی شي په سوریه کې روانه جګړه د ولسمشر اسد د په ملاتړ مخته یوسي. ویل کېږي چې د ایران یو لوړپوړی جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران قدس قمندان دی په جولای میاشت کې موسکو ته تللی و او هلته یوه طرحه له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
یو شمیر معتبرو سیمه ایزو سرچینو رویترز خبری اژانس ته ویلي چې جنرال قاسم سلیمانی دا مهال په سوریه کې د یاغیانو پر ضد عملیات څاري او د ایران او روسیې د یو نوي پوځي پلان د تطبیق په حال کې دی. یو لوړپوړی سیمه ایز چارواکي ویلي جنرال قاسم سلیمانی د مذاکرې پر میز د سوریه یو نقشه کښېښوده. روسان ډېر اندېښمن سوه او ګمان یې کاوه چې د سوریه جګړه ناسم لوري ته روانه ده او یو رښتینی خطر د اسد رژیم ګواښي. خو د دغه مقام په خبره ایران روس ته ډاډ ورکړ چې لا اوس هم دا امکان شته چې هر څه سم کړي. دغه مقام زیاتوي چې د جولای په میاشت کې مسکو ته د ایران د سپای پاسداران قدس د دغه جنرال سفر د ایران او روسیې د لوړ رتبه چارواکو د اړیکو په نتیجه کې تنظیم سوی او په ترڅ کې د اسد له رژیم څخه پر ملاتړ موافقه کړې ده. د سرچینې په خبره په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ترمنځ د لیدو پر مهال په سوریه کې د ایران او روسیې پر ګډو پوځي هڅو پریکړه وسوه او زیاتوي چې له هغه وخته جنرال قاسم سلیمانی څو ځلې سوریه ته هم سفر نه کړی دی. رویترز لیکي د همدې پلان پر اساس روسیه تیرونی په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړه او څو ځله د سوریه د حکومت منځلارو مخالفینو سنگرونه په الزوقیه سیمو کې پنښه کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر پنځم په ورځ د سوریه له رژیم څخه د ایران او روسیه د ملاتړ په اړه ویلو
ایران ان اسد make up Mr. Putin's coalition.
دوی وی وسمال ایران واسط له شغلی پوتین سره یو ائتلاف جوړ کړی او نور نړی خپل ائتلاف لري. نو زه که فکر نکوم چې خلک په وسنۍ تګلاري وغولېږي. ولسمشر اوباما د روسیې د هوایی بمباری په اړه ویل چې په سوریه کې د منځلارو مخالفینو په وړاندې د روسیې بریدونه به برعکس پایلې ولري. اوباما زیاتوي دغه اقدام به د دې پر ځای چې روسیه او امریکا د سوریې د بحران د هواري په برخه کې سره نږدې کړي، برعکس د دوی ترمنځ واټن به نور هم ډیر کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازری په دې راه کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور د ریاست په خوانی مشر ته ځانګړی کړی ده. د لوګر د اطلاعات او کلتور په خوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی وایي کله چې غوښتلې د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي نو د هغه وخت چارواکو د لدندې ګوښه کړ.
زه الحاج محمد ظاهر صدیقی د لوګر د اطلاعات فرهنګ په خوانی رئیس په کلم مخته عینک په باستانی ساحت کفریات غیر قانونی که روسته وی بو ما ده بینم ممانعت کول که ده مال ده دولت ده ده اسفل قانونا ناروا ده بوده ترتیب که ما شفایی او تحریری آقای عبدالکریم خورم وزیر اطلاع فرهنگ تا اطلاع ورکه که ده سه کفریات روان ده پساحت عینک حتی یو سو نفر آیتانم ده باستان شناسی دل ترقل و اغوی و قتل که واقعتا دلتا افلیات شرسه وی و یو تداد مجسمیم به اغا زاینه استلسه وی و حتی اغا حلعت هم دلتا حضور دلوت که در صابرنام سرگروب ده پشتای امنیتی و ما بانده حمله وکه حتی قصد دلو که ما ترور کی در موضوع عبدالکریم خورم به ده حال نم خبر سو ده زنه که ما تا تقدیش او نوازش ورکی بیا یو هغه سو پیشنهاد وکړ ریاست جمهوری ته د ریاست جمهوری لخوانه د ما برطرفی راغی.
دې قضیه د لوګر ولایت و مقامات هم خبر وو؟
وو حتی ولایت هم خبر وو. بیا هغه د سید مخدوم رهین هم په دې موضوع کې چې هغه وخت وزیر نه وو خبر شو دا پنځه کرات پیشنهاد وکړ چې ډېر خدمت سلخی ډېر خدمت کړی ده په لوګر کې باید بیرته مقرر شي. والیم څو مکتوبونه نوشته که شورای ولایتی، شورای محل، علما د لوګر اما زکه چې خورم په ریاست جمهوری کې رئیس دفتر وو د ما د مقررین ممانعت کول. بیا پس لڅو کاله د ما تقاعد چې سن پوره شوی نه وو ایام د خدمت من پوره شوی نه د ما تقاعد راغی. تقاعد چې راغی بیا د وزارت اطلاعات فرهنګ رسمن دو مکتوب ولدل ریاست عمومی خزینه تقاعد تا چه ده تقاعد د کال اتوم د ما تقاعد منظور شو.
تاسو پوښتنه ونه کړه چې علت څه ده چې تاسو ته تقاعد درکوي؟
خو زه په دې کې پوه نه شوم ځکه چې زما سمې پوره سوی نه و او الان د خدمت زما پوره سوی نه و ډېر عریضه مې وکړه. د پاس له هغه نه کمیسیون سمې شلوي کفات مې عریضه وکړه په تعقیب د بیا کمیسیون تقنینی شورای ملي ته مې عریضه وکړه. بیا ټول سابق مې زم د عریضه دا د ریاست جمهوري اشرف افغاني ته مې عریضه وکړه. دا ټول نوټکړی دي ریاست خزینه تقاعد ته چې علت د دې چې درې کاله د دې تقاعد پاته شوی ده ولې تاسو نه اجرا کوئ؟ موږ ته گزارش ورکړئ و تر اوسه مثلا سکوت اختیار کړی ده ریاست خزینه تقاعد، نه جواب مثبت ورکوي نه جواب منفي ورکوي. و درې کاله زما تقاعد چې اجرا شوی ده په دې کې یولس زره افغانۍ تفاوت راځي.
تاسو فکر کوئ چې د هماغه لرغوني اثار چې هغې نه غیر قانوني کیندل کېدل او ایستل کېدل د هغې په ارتباط تاسو ایستل شوي د وظیفې نه؟
هو دوی خو داسې بیا والیق د ما باندې د زنه چې ما ته به تقدیر راتي یا نوازش کي په ضد زه برطرف شوم بل کوم جرم بل کوم ګناه نه. بیا و سید مقدوم رئین پنځه کرات مثلا پیشنهاد وکړه په سلسله د ریاست اداره امور ریاست جمهوری ته ځکه چې هغه همدلته رئیس د دفتر د کرځای و هغه یې ردول. زما پیشنهادونه هر څه چې پوښتنه کوي ما باندې ډېر زنګونه شوی دي. زه څلوېښت کلنه مجاهد و ژورنالیست یم.
یعنی څومره وخت تاسو کتل چې دغه تاریخي اثار کیندل کیږي؟ چا دا تاریخي اثار قاچاقول یا وړلې؟
چا قاچاقبران قاچاقول هغه پوښته یم چې سرګروپ صابرنام نومېږي هغه یم عمل ته اطلاق درلود دا قاچاقبران سره خو عینکې بیا وزیر صاحب سید مقدوم رحیم ته بهتر معلومه ده چې پنځوس مجسمه و آثار تاریخی ما د عینت لوګر او د کافرخود خروار او د شجاون نه ما دستگیر که هغه ته انتقال ورته د کابل ته موزیم عمومي ته.
او دغه صابرنومه چې تاسو وایې دا د پولیسو د پوستې قمندانو؟
وو دا د پولیسې سرګروپ و دا یې قاچاقبران سره اشتراک درلود په دغه آثار تاریخي کې.
سرګروپ هدف هم د پوستې قمندان دی؟
وو قماندان و سرگروپ و هغه مشره و چې دا موضوع ټول لوګریانو ته معلومه ده. حتی پخوانی والیان په دې کې چې ما لوګر ته ډېر فعالیت کول ما ته تقدیمنامه را کړی دي و نوازش کړی دي ټول لوګر ته معلومه ده چې زما په حق کې ډېر ظلم شوی ده.
موږ د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د پخواني رئیس محمد ظاهر صدیقي ستونزه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت لوایان هارون حکیمي سره
اول خو دغه موضوع زموږ سره نه ده شریکه سوې. دوهم موږ په دغه موضوع باندې د خپلو کارکوونکو د ادارې د خوا نه یو خبر سوي چې ګواکې داسې یو پېښه یو وخت و چې رهبري دي او بیا په ځانګړي ډول خورم صاحب دي په داسې یو کار کې لاس ولري. او بل شی چې شخصي څونه زه ښاغلی خورم صاحب پېژنم په دې مسله کې تر ټولو متوجه او حساس سړی و چې هغه مهال یې کوشش کاوه چې د افغانستان آثار خوندي سي. دا به د دې پخواني رئیس صاحب ادعایي ولې یو شی باید وویل سي چې کله چې رئیس صاحبان یا نور کارکوونکي له خپلو دندو ګوښه کیږي نو دوی دې ته ورته ډېرې نورې ادعاوې هم کوي. خو زموږ هیله به دایي چې دغه اسناد موږ ته ورسیږي. دغه پخوانی رئیس صاحب د لطف وکړي دی دې تشریف راوړي زما دفتر ته کوم اسناد او کومې ادعاوې چې لري زموږ سره دې شریکې کړي. که چیرې د ده په حق کې ظلم سوی موږ به کوشش وکړو چې د ته بیرته خپل حق اعاده کړو.
هو یعنی تاسو ژمنه کوئ چې دوی سره به همکاري وکړئ؟
بالکل موږ د خپل وزارت د هر کار کوونکي د حق د خوندیتوب لپاره کوشش کړی دی او که چیرې د دوی حق هم په رښتیا تلف سوی او دوی لکه څنګه چې ادا کوي په داسې برخه کې د هیواد لپاره قرباني ورکړي موږ به بېخي ډېر دوی سره کوشش وکړو.
حکیمي صاحب د سره راپورونه تاسو لرئ چې د ځینو سیمو لکه همدا خپله مسعینه تاریخي آثار د قاچاق شوي او که څه هم چې د سره راپورونه موجود و خو اوس هم فکر کوئ چې دغه څه په خپل سر کیندنې دوام لري؟
په بعضې سیمو کې ممکن بعضې سیمې چې هلته زموږ د امنیتي سرتیرو تګ ممکن نه دی زموږ د صفر دولس کته چې دنده د لرغون سیمو او آثار او ابدو ساتنه ده چیرې چې زموږ دغه امنیتي قطعه نسي اطلاعي یا هلته پوستین لري او یا په بعضو سیمو کې د حکومت مخالفین خپل نفوذ لري په هغو سیمو کې کیدای شي ولې د افغانستان د امنیتي ارګانونو څخه په دې برخه کې منندوی یو چې ډېر وخت یې د لرغونو آثارو قاچاقچیان او د لرغونو ساحو کیندونکي نیولي دي او عدلیې او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي دي.
که چېرته داسې ثابته شي چې هغه سیمه ییز چارواکي یا امنیتي ځواکونه یا ملکي کسان چارواکي یا مسؤولین هلته په دې قاچاق کې لاس ولري، نو تاسو به هغوی سره څه ډول چلند وکړئ؟
لکه څنګه چې د بل مجرمو سره کېږي، دغسې به په هغه ځانګړو قوانینو او لایحو له مخې او د مقررو له مخې چې د امنیتي ساتونکو سره کېږي، چې که چېرې البته دوی په فساد کې ښکېل واوسي یا په دغه جرم کې ښکېل واوسي، دوی سره به هم قانوني چلند کېږي.
دغه ښاغلی صدیقي دا کوي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم ځان سره لري. که دا اسناد واقعي او تاسو ته وړاندې کړي، نو تاسو به د لوګر هغه مسؤلینو سره یا کومو کسانو سره چې په دغه قاچاق کې لاس درلودو، تاسو به همداراز چلند وکړئ؟
بالکل، موږ به دغه اسناد وګورو، د دغو اسنادو کروالی به یوارې ځان ته معلوم کړو، وروسته به موضوع د لاشه تعقیب دپاره مربوطه ارګانونو عدلي او قضایي ارګانونو ته واستوو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سفی الله ستانکزی یم. په دغه پروگرام کې د کابل د ګارنیزیون له عمومي قماندان ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سره خبرې کوو. هغه رحمان، ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه.
ډیره مننه له تاسو نه، مننه د تاسو په واسطه باندې، د تاسو په چپو کې د ملک ټولو وطنوالو ته، خصوصا د کابل ډیرو محترمو اوسیدونکو ته د زړه کومې ادب او احترام وړاندې کوم.
چناسب، کابل د ګارنیزون له رامنځته کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي او د ګارنیزون هم د کابل د امنیت د ښه والي په هدف رامنځته شو. څه فکر کوئ، څه لاسته راوړنې لرئ او څومره مؤثر تمام شوی ستاسو ګارنیزون په دومره وخت کې؟
ډېره مننه. د کابل ګارنیزون وجودي فلسفه په کومه مخه دی تنظیم شوی، په دې منظور ده چې څنګه وکولی شي ګارنیزون د موجوده قواوې چې په کابل د کابل د امنیت لپاره موظفې دي، چې په هغه کې د کابل د امنیت قوماندانې، د کابل د ملي امنیت ریاست او یو سل او لسمه د اردو فرقه ده، دې وغه امنیتي فعالیتونه سره توحید کړي او وحدت قوماندانې واحده قومانده ولري او په څه شکل سره کولی شي چې خپل امنیتي خدمات لکه څنګه چې ضرورت په اوسني وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. او په دې برخه کې زما له نظره چې ابتدایي قدمونه چې اخیستل شوي دي، موږ د ټولنې له مختلفو اصنافو سره لکه علما کرام، د مسجدونو امامان، متنفذین، مشران، سپین روبي، د ګذرو وکیلان، د پولیسوالۍ کې د کلي له وکیلانو سره، همداسې د مدني ټولنې او سیاسي او اجتماعي سازمانونو له ډلو سره چې په کابل په ښار کې اوسیدونکي دي، له هغو سره موږ څنګه وکولای شو چې د دوی د امنیت لپاره او د ښار د امنیت لپاره او په مجموع کې د ولایت د امنیت لپاره څنګه وتوانېږو چې هغه امنیتي مشکلات موجود دي، د دوی په مشوره او د دوی په نظریاتو سره یې هماهنګ کړو او یو ښه امنیتي خدمات وړاندې کړو. په دغه راسته کې موږ ګامزن یو، ابتدایي قدمونه هم اخیستل شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه چې ارګان جوړیږي په څلورو میاشتو کې قدمونه اخلي، تر هغو لیکن هغه ټایم لاین یا هغه تقسیم اوقات چې موږ ځان ته ټاکلی ده چې باید په اول قدم کې باید څه وکړو، په منځمهاله مخکې څه وکړو، په راتلونکي کې څه وکړو، موږ له خپله کاره راضي یو او امیدوار یم چې په راتلونکي کې د خلکو په ملاتړ او په همکارۍ سره هغه اهداف چې موږ لرو هغو موخو ته ورسېږو.
په کابل کې په دغو درې وروستیو میاشتو کې که حساب وکړو، څو حملې وشوې او ژوندي مثالونه هم دي دغه حملې، پکې لزګونه کسان بیگونه کسان وژل شول. په دې کې د چا ملامتي و؟ ولې دغه کار نه شو؟ د دوه مخنیوی و نه شو؟
تاسو ته زه د سوال وکم چې ای کاش او چې موږ له یو معلوم او تعریف شوی جنگ سره مخ وای، نو هلته به هر څه معلوم و، ملامت او سلامت به پکې ډېر ښه په روښانه معلومېده. تاسو ته بهتله ماده چې افغانستان له یو استخباراتي او نیابتي جګړې سره چې په تپل شوی د مخ ده او زیاتې موخې مرکز ته متوجه دي، نو دلته زاړه مکاره دښمنان چې ناوړو اعمالو کې تجربې ډېرې زیاتې دي، دوی کله کله توانېدلي دي چې د داسې حملو سره سازماندهي وکړي، خو نسبت تر پخوانه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې په سطح د ټیټوالي کې ټیټوالی راغلی ده او امنیتي قوایم د ګارنیزون په رامنځته کېدلو سره په خپل طبیبي پروګرامونو کې او په خپل مجادلوي پروګرامونو کې او په خپلو وقایوي پروګرامونو کې لازم بدلونونه راوستلي دي او تر اجرا لاندې دي. امیدوار یو چې موږ توانیږو چې په راتلونکي کې زیاتو ناخوالو سره مخ نه شو.
د کابل په ګاونډي ولایتونو کې لارې ډلې مثلا لوګر دی، میدان وردګ دی، په شمال خوا کې هم پروان دی، شرق خوا کې هم الګراد یا لغمان. په دغو سیمو کې هم ګڼ شمېر مخالفین موجود دي. په شمال کې غیر مسؤول وسلوال زیات شته، وسلې هم ناقانونه وسلې هم شته. که بالاخره دغه تحرکات نور هم زیات شي، کابل څومره خطر متوجه دی؟
په دې اکله باندې دقیقه تاسو فرمایله، په دې معنی سره چې خپله د کابل ولایت یا د کابل ښار د مخالفینو زیږیدونکی نه ده. کابل په مجموع کې د بعضی حشوي برڅنډو نه متاثر ده د جرم له لحاظه. مثال وایم، فرضاً په کاپیسا کې د الاسای د تګاب ولسوالۍ، فرضاً د لغمان په ساحه کې د بادپخ ولسوالۍ، فرضاً د جنوب خواته چې لاړ شئ د مداغې د ولسوالۍ څنډې د سرخواس ترازې پورې څنډې لري، همداسې جرلیز او کونه خمار د میدان وردګو په ولایت کې، یا فرضاً د غوربند سیمې په پروان کې چې د اوو درې مستقیماً د کودامان له اوو ولسوالۍ سره او بالاخره د پغمان تر ساحو پورې درې لري، دغونه متاثر ده. په دې اړه باندې موږ ګډې همغږۍ او همکارۍ له همجوارو ولایتونو سره موږ پروګرامونه مجلسونه لرو. په دغه راتلونکي دوویشتم تاریخ باندې هم یو لوی مجلس د عمومي قمندانانو د ساحو په هکله باندې موجود ده، که موږ وتوانېږو چې په دې هکله باندې مشترک ګډ پروګرامونه ولرو، نو همیشه کابل له همدغو خواو نه تقریبا د جرم له لحاظه متاثر وي.
دا چې کابل ته دغه وسلوال څنګه راځي او مخالفین څنګه ځای په ځای کېږي، ډېرو چارواکو هم دا منلي چې ځینې لاسونه شته له دوی سره، که نه وای نه شوی راتلی. د دغو لاسونو د دغو ملاتړیو د کشف لپاره ولې کوم کار نه دی شوی؟ دا دومره کاله همدغه تحرکات موجود دي،
نواقص به موجود دي مخکې نه. بیا هم وایم چې دا یوه استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې دغه خاصو امکاناتونه دښمن استفاده کوي، بچې باید بالمثله استفاده هم شوی وای. په دې اکله باندې لازم تازه تدابیر تر لاس لاندې دي او نیول شوي دي. امیدوار یم چې په راتلونکي کې په دې برخه کې موږ ښې لاسته راوړنې ولرو او د نواقصو په کمولو کې وتوانېږو.
څه وخت مخکې جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف وویل چې په کابل کې دننه هم د مخالفینو ډېر زیات پلویان دي او که جګړه د کابل تر دروازو راورسیږي اولین کسان به همدغوی وي چې راپاڅېږي به. ستاسو په نظر دغه کسان به څوک وي او بالاخره ولې د دغو د نیولو لپاره یا د پېژندلو لپاره کارونه نه کېږي؟ یا طرحې شته چې همدغوی خلک ونیول شي که څنګه؟
داسې کسان چې هغه معلوم الحاله د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملي نوانسو، د افغانستان د ملي ارزښتونو دښمنانې، هغه که هر چېرته اداري وظیفه ده چې باید لاسې ګریوان ته ور واچول شي او قانون ته وړاندې شي. زه مطمئنه یم چې هر هغه څوک چې په داسې جرم باندې ککړي او داسې جرم شواهد ورته موجودی په دې باندې به امنیتی ځواکونه لاسنیوی نه کړي او دریغ بنه کړي اتمن دغه په مقابل کې به خپل قانوني کړنې ترسره کړي.
مننه. کابل چې د افغانستان پلازمینه ده، څلورو دروازو کې د سکان ماشینونو په خاطر چین څو وخته مخکې وعده کړې وې چې منفجره مواد کې پیژندل کېږي په کومو موټرو کې دا ځای پر ځای شوي وي، دغه وعدې تر کومه پورې په ځای شوي دي او که واقعا دا کار وشي څومره به له تاسو سره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مرسته کوي، ځکه د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان پلازمینه ده او د شرق مغرب ته او غرب نه شرق ته شمال نه جنوب ته جنوب نه شمال ته تګ راتګ د ورځې په لسهاوو زره نقلیه وسایط عبور و مرور کوي او په دغو دروازو کې مونږ تخنیکی حالات نه درلودل او تاکه تنظیم شي دا به ډېره زیاته مرسته وکړي او تر اوسه پورې کارونه یې تر کومه چې ماته معلومه ده د شپېتو اویا فیصده په فیصده مخته تللي دي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې ناامنه دي، کندوز یو ژوندی مثال دی چې ښار یې مخالفینو په کنټرول کې او اوس هم جګړه پکې روانه ده. دلته په کابل کې پلازمینه کې هم خلک داسې ویره لري چې کیدای شي داسې وخت راورسیږي چې کابل هم مخالفین ونیسي، تر څومره پورې ډاډمن یاست چې کابل به دغه شي؟
زما له نظره د سیاسي اړخ او د نظامي اړخ او د ساحل اړخ کندوز او کابل ډېر زیات فرق لري، د غزي عوامل او بدبختۍ زموږ له نظره بیل اړخ ده او کابل کې تر کومه پورې چې په امنیتي ځواکونو پورې اړه لري، نو تر څو چې د امنیتي ځواکونو په وجود کې یو څاڅکی وینه موجود وي او سا پکې موجود وي، د خپلو خلکو د شرف، د عزت، د ملي نواميسو، د هغوی د امنیت، د هغوی د شخصي حریم، د هغوی د اقتصادي له حریم او په مجموع کې د ملي منافعونه به دفاع کوي او زه مطمئنه یم چې په کابل کې به دښمن انشاءالله داسې غلطي ونه شي کولی او هغه شرایط او هغه عوامل چې په کندوز کې باید شول زه کاملا متيقن یم چې هغه شرایط او هغه حالات په کابل کې نشته. هلته غیر دې چې دښمن خاص پلانونه درلودل، بعضې نور عوامل هم وو چې الحمدلله په کابل کې هغه عوامل نشته.
بله، د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال عبدالرحمن رحمن کور ودان چندې اوسې چې د پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړې.
له تاسو نه مننه. زه د ټولو رسنیو نه خصوصا له تاسو نه او د تاسو پاسه په ټولو رسنیو باندې به دماغ غږي چې راځئ چې د خپلې خاورې، د خپل وطن، د خپلو ملي منافعو او ملي نواميسو او د خلکو د آرامۍ او د ثبات او سوکالۍ لپاره په ګډه سره په همغږۍ سره هر هغه څه چې د موږ په توان کې او د موږ له وسه کېږي او په هغه باندې موږ مامور او مکلف یو هغه ادا کړو تر څو وکولای شو خپلې خلکو ته او خپل راتلونکي نسل ته یو آرام او باثباته او له امن ډک فضا او یو ملک، وطن او ښار ولرو.
د حقیقت سره پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.